न्यू 360 में दुनिया भर में गांजे के इस्तेमाल में इजाफा 21 करोड़ से ज्यादा अफराद इसके आदि अमेरिका में 19% आबादी गांजे के इस्तेमाल से मुतासर और पाकिस्तान में गांजे और भंग का इस्तेमाल क्या मसाइल पैदा कर रहा है जानेंगे आज के शो में।
एक बहुत बड़ा नंबर इसका मौजूद है जो कि चरस या भंग का इस्तेमाल कर रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अकवामे मुत्तहिदा के आदाद और शुमार के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 21 करोड़ अफराद ने साल 2020 में कैनबिस या गांजे का इस्तेमाल किया जो कि गुज़िश्ता दहाई के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। कैनबिस भंग या इस पौधे से बनने वाली नशावर अशिया हैं। इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है और अमरीका और पाकिस्तान इससे किस हद तक मुतासर हो रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं फवाद चौधरी और शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर और मियाँ महमूदुर रशीद समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी जब हाईकोर्ट से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश की। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को होने वाले वाकयात के बाद से अब तक मुल्क में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीटीआई का दावा है कि उसके तकरीबन 7,000 सपोर्टर्स और कारकुन गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने पंजाब और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल की वजह से पंजाब में रेंजर्स और बलोचिस्तान में फौज की तैनाती की मंजूरी दी है, जिसके बाद निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की भी मंजूरी दी गई। दूसरी जानब इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया में इल्ज़ाम लगाया है कि फसाद की आड़ में मुल्क में सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मदे मुकाबल लाने की कोशिश की जा रही है। आज ही की एक और डेवलपमेंट में पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत पार्लियामान या उसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी रुकन पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा होगी। वापस चलते हैं आज के मौजू की तरफ। चर्च इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग इसे एक ऐसी बेजर शय समझते हैं जो पुरसकून रहने में मदद देती है, लेकिन एक हालिया तहकीक हमें बताती है कि ऐसे अफराद जो जीनियाती तौर पर खतरे से दो चार हों उनमें यह किसी नफसियाती बीमारी का अहम सबब बन सकती है। कैनबिस या भंग के पौधे में 540 कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जिनसे मुख्तलिफ किस्म की मनशियात तैयार की जाती हैं। अमरीका में मनशियात को रोकने के लिए काम करने वाले कौमी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज के मुताबिक साल 2021 में 12 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद में 5,25,00,000 अफराद ने एक साल के दौरान चर्स का इस्तेमाल किया, जो कि अमरीकी आबादी का तकरीबन 19% बनता है, जबकि साल 2022 के आदाद व शुमार के मुताबिक अमरीका में 8वीं जमात में पढ़ने वाले 8% बच्चे, 10वीं जमात के 19.5% बच्चे और 12वीं जमात के तकरीबन 31% नौजवानों ने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान चर्स का इस्तेमाल किया। बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट के मुताबिक चर्स या गांजा किसी शख्स में तवज्जो, मालूमात को जहन में तरतीब देने और उनके इस्तेमाल की सलाहियत को भी मुतासर कर सकता है और ये असरात इस्तेमाल के कई हफ्तों बाद तक बरकरार रहते हैं जो तलबा में मखसूस मसाइल की वजह बनते हैं। दुनिया के चंद दूसरे मुल्कों की तरह पिछले कुछ सालों से अमेरिका में एक बहस जोरों पर है कि क्या कैनबिस का इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं। अमेरिका की कुछ रियासतों में इलाज मुआवजे में इसके इस्तेमाल की इजाजत भी दी गई है। हाल ही में वाशिंगटन में नेशनल कैनबिस फेस्टिवल हुआ। यह सालाना फेस्टिवल 2015 में शुरू हुआ था जिसमें पूरे अमरीका से हजारों लोग डीसी आते हैं। इस साल भी इस सालाना फेस्टिवल में अमरीकी शहरी गांजे के इस्तेमाल से मुतालिक वकालत करते रहे। इमरान जदून ने इस फेस्टिवल में शरीक कुछ लोगों से इस मामले पर बात की।
While I was in prison, जब मैं जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था जिसमें कहा गया था कि मैं मरकर ही जेल से रिहाई पा सकूंगा, तब से ही मैं हर रोज लोगों की सजाओं को कम करने के लिए कोशिश करता था।
अमेरिका में गांजे के इस्तेमाल के बारे में कानून से मुतालिक बहसो मुबाहिसा एक अरसे से चला आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में नेशनल कैनबिस फेस्टिवल के इनेकाद की वजह से इस बहस को मरकजी हैसियत हासिल हो गई है। इस तरह की तकरीबात का मकसद न सिर्फ कारोबारी अफराद और भंग की सनत से वाबस्ता अफराद को सहूलत फराहम करना है बल्कि ऐसे अफराद को बात करने का मौका देना भी है जो गांजे से मुतालिक पॉलिसियों से शदीद मुतासिर हुए हैं। ऐसा ही एक शख्स क्रेग सीसल है, एक सफेद فام شخص جسے میکسیکو سے امریکہ گانجہ لانے کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں اپنے عہدے کے آخری دنوں میں کریک کو معافی دے دی. 20 سال جیل کاٹنے کے بعد اب وہ اپنے غیر منافع بخش ادارے کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو ابھی تک گانجے سے متعلق جرائم کے لیے جیل میں ہیں.
میں ایک دن میں کم از کم 15 قیدیوں سے رابطے میں رہتا ہوں اور ان کی قانونی معاملات میں نمائندگی پر کام کرتا ہوں. میں ان کی معافی کی درخواستوں پر کام کرتا ہوں اور اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ کروں جن کو میں نے پیچھے چھوڑا ہے. وہ جیل میں ایسی سزائیں کاٹ رہے ہیں جو ان کے جرم سے بالکل غیر متناسب ہیں. اگر یہ جرم ہے تو بھی.
کریک کے بقول ان کی کہانی اس بات کی عکاس ہے کہ کس طرح سالہ سال سے امریکہ میں موجود پالیسیوں نے تمام نسلوں اور پس منظر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ ہم تبدیلی کے لیے زور دیں. نیشنل کینبس فیسٹیول کی بانی کیرولن فلپس بھی پالیسی میں تبدیلی پر زور دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان پالیسیز نے زیادہ تر غیر سفید فام لوگوں کو متاثر کیا ہے.
In the United States,
امریکہ میں غیر سفید فام لوگوں کو بھنگ کے الزام میں گرفتار کرنا سفید فاموں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے. منشیات کے خلاف جنگ کئی دہائیوں تک غیر سفید فام لوگوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی تھی، کیونکہ یا تو پولیس کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید انہیں کسی چیز کی بوا رہی ہے یا پھر صرف سڑک پر چلنے پر ان کی تلاشی دی جاتی ہے. اگر آپ اس صورتحال سے بھنگ نکال دیں تو ہم کمیونٹی تشکیل دے سکتے ہیں جس میں انصاف ہو.
They lock us up, take... انہوں نے ہمیں بند کیا ہے، ہم سے ہماری تمام چرس لے لی ہے اور ہمیں اپنے خاندانوں کی کفالت نہیں کرنے دی، اور اب وہ قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم سے اور بھنگ کی ڈسپینسریوں سے چرس خریدیں، اور ہمیں ایک بار پھر اس صنعت سے باہر نکال رہے ہیں. وہ برسوں سے ایسا کر رہے ہیں اور اب بھی یہی کر رہے ہیں.
راب کا کہنا ہے کہ صنعت میں مساوات کے لیے جدوجہد جاری ہے اور ان مسائل کے بارے میں بات کرنا پہلے سے زیادہ اہم ہے. اکتوبر 2022 کے پیو ریسرچ سروے کے مطابق 10 میں سے 9 امریکی شہریوں کا کہنا ہے کہ گانجے کو طبی یا تفریحی استعمال کے لیے قانونی حیثیت ملنی چاہیے. اگرچہ کچھ لوگ گانجے کو قانونی حیثیت دینے کے حامی ہیں، کئی لوگ صحت عامہ کے خدشات اور اس کے زیادہ نشہ آور ہونے اور منشیات کے عام ہونے کے خوف سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی.
امریکہ کے نیشنل سینٹر فار ڈرگ ابیوز کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر سال 3 لاکھ سے زائد افراد کو گانجا رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے. گزشتہ چند دہائیوں میں امریکہ میں گانجا رکھنے سے متعلق جرائم میں زیادہ تر سیاہ فام شہری ہی گرفتار ہوتے رہے ہیں، مگر اب مختلف ریاستوں کی طرف سے اسے قانونی حیثیت دینے کے بعد چھوٹی مقدار میں گانجا رکھنے پر گرفتاریاں کم ہو رہی ہیں. عمران جدون نے اس حوالے سے امریکی پالیسی سازوں کی رائے جاننے کی کوشش کی.
بنیادی طور پر یہ انفرادی آزادی کے بارے میں ہے، یہ بنیادی انصاف کے بارے میں ہے. صرف تھوڑے سے گانجے کی وجہ سے ہم کسی نوجوان کے گرفتار ہونے کے سانحے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. گانجے کے خلاف قانون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ان اچھے امریکیوں کے مستقبل پر مجرم کا الزام لگ جاتا ہے جو انہیں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے. یہاں تک کہ واقعات درج ہونے کے سالوں بعد بھی یہ قانون نامعقول ہے اور ترقی کرنے کی صلاحیت سے روکتا ہے، جس کی امریکہ کو سخت ضرورت ہے.
America sorely needs.
Well, you know, Congress, the only place that cannabis is controversial.
یہ صرف یہاں واشنگٹن ڈی سی میں متنازع ہے. جب آپ عام محنتی امریکیوں سے اس پر بات کرتے ہیں تو یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جنوبی کیرولائنا جیسی قدامت پسند ریاست میں بھی لوگوں کی اکثریت گانجے کی حمایت کرتی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمیں ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں. میرے پاس اسٹیٹس ریفارم ایکٹ کے نام سے ایک بل ہے جسے ہم اس سیشن میں دوبارہ پیش کریں گے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ آپ پورے ملک میں گانجے کے مسئلے سے ذمہ دارانہ طریقے سے نمٹ سکتے ہیں.
یہ ایک حیرت انگیز سفر رہا ہے. اب ہمارے پاس 15 کروڑ امریکی ہیں جو ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں چرس کو کسی طرح کی قانونی حیثیت حاصل ہے. اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے حمایت اس وقت سب سے زیادہ ہے. جب ریاست اوریگن نے پہلا قدم اٹھایا تو یہ عام لوگوں میں اکثریت کی رائے نہیں تھی، یہ بہت زیادہ متنازع تھا. آج 68% امریکی بشمول ریپبلکنز کی اکثریت، ڈیموکریٹس اور آزاد امیدوار چرس کو قانونی حیثیت دینے کی حمایت کرتے ہیں. کانگریس کو امریکی عوام سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے.
ریگولیشن، another one. We don't want kids to get it. None of us want kids to get it.
ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بچے اسے استعمال کریں. ہم بلیک مارکیٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی صنعت بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ چاہے اوہایو یا کیلیفورنیا میں ہوں جانتے ہوں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور کہ اس میں کوئی فینٹینل نہیں ہے اور وہ جانتے ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سے زہر آلودہ نہیں ہے. اگر آپ سوچیں تو ہم یہ سب پہلے ہی شراب کی صنعت کے لیے کر رہے ہیں. ریاست اس کی نگرانی کرتی ہے جیسے بھی ریاستیں مناسب سمجھیں, لیکن ایک وفاقی فریم ورک ہو جس میں یہ سب شامل ہو.
دیسی کینبس کلیکٹیو ایک ایسا گروپ ہے جو کہ امریکہ میں موجود جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گانجا استعمال کرنے والوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور اس کے استعمال سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیتا ہے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے ان سرگرم اراکین سے کینبس کی لیگلائزیشن سے متعلق ان کی رائے جاننے کی کوشش کی.
But it was just three women,
صرف تین خواتین نے مل کر اس کا آغاز کیا. میں ٹیکسس کی ڈاکٹر رشنا پٹیل اور کیلیفورنیا میں رہنے والی یوگی. ہم سوشل میڈیا پر ملے اور اس بات پر متفق ہوئے کہ گانجا استعمال کرنے والے جنوبی ایشیائی لوگوں کے لیے اس بارے میں کھل کر بات کرنے کی ایک محفوظ جگہ ہونی چاہیے.
ملیے ریاست نیو جرسی کی لائر اور دیسی کینبس کلیکٹیو گروپ کی فاؤنڈر چرالی پٹیل سے جو خود بھی گانجا استعمال کرتی ہیں. ان کے مطابق اس پودے سے نکالے جانے والے مواد کا استعمال دوائیاں تیار کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے.
یہ بالکل ایک گیم چینجر ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنی لا ڈگری کا استعمال گانجا یا بھنگ کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کروں. میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا جو پرسکرپشن پر ملنے والی دوائیوں یا دوسری خطرناک دوائیوں کے نشے کا شکار تھے. تو مجھے لگا کہ اس بارے میں مجھے کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے.
دیسی کینبس کلیکٹیو کے زیادہ تر ممبرز سیکنڈ جنریشن بھارتی امریکی ہیں, لیکن کچھ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک سے بھی تعلق رکھتے ہیں. کلیکٹیو کی جانب سے اس سال ہندو تہوار شیوراتری کو منانے کے لیے ایک انوکھی پارٹی رکھی گئی تھی جس میں کلیکٹیو کے کئی ممبرز سے ہماری ملاقات ہوئی. ان میں سے کچھ گانجے کا استعمال صرف تفریح کے لیے کر رہے ہیں تو کچھ اسے بزنس اپورچونٹی کی طرح دیکھ رہے ہیں.
ایک فارماسسٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے پیشنٹس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ٹھیک کرنے کا ایک قدرتی اور مکمل علاج مہیا کرنا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے میں گانجے کی جانب راغب ہوا.
دیسی کینبس کلیکٹیو کی ایونٹ میں ہمیں کچھ ممبرز نے یہ بھی بتایا کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں بھانگ یا گانجے پر پابندیوں کا آغاز خطے پر انگریزوں کی حکومت کے دوران ہوا. وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک, نیو جرسی اور کنیڈیکٹ جیسی 22 امریکی ریاستوں میں قانونی ہونے کے باوجود جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں ابھی بھی گانجے کا استعمال ایک بری عادت سمجھا جاتا ہے.
گانجے سے منسلک رسوائی کے بارے میں میرے اپنے خاندان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ اسے پسند نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ گانجے کے آیورویدک فائدوں کا علم پچھلی دو نسلوں میں موجود نہیں ہے, کیونکہ دو نسل پہلے ہی انگریزوں نے جنوبی ایشیا پر اپنا قبضہ جمایا تھا.
لیکن دیسی کینبس کلیکٹیو کے ممبر سمجھتے ہیں کہ نشے کی عادت ڈالنے والی دوسری چیزوں کی طرح ہی گانجے کے استعمال کو بھی ریگولیٹ کیا جانا چاہیے.
کافی جیسی چیزوں کے لیے کم نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, مگر تمباکو جیسی چیزوں کے لیے جس کی زیادہ لت پڑتی ہے اس کے لیے سخت قواعد کی ضرورت ہے. تو اب ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کمپنیاں بچوں کو ٹارگٹ نہ کریں. حالانکہ گانجا تمباکو کے مقابلے میں زیادہ نشہ آور نہیں ہوتا, پھر بھی ہم اس معاملے میں کمپنیوں کے لیے سخت قوانین چاہتے ہیں.
دیسی کینبس کلیکٹیو کے نمائندے کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گانجے سے جڑی غلط فہمیاں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں, لیکن اسے پوری طرح سے قابل قبول ہونے میں اور بھی وقت لگ سکتا ہے. انشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
امریکہ میں طبی مقاصد کے لیے گانجے کے استعمال کو واشنگٹن ڈی سی اور دیگر 38 ریاستوں میں قانونی حیثیت حاصل ہے. ان ریاستوں میں اس کی ادویات کی بڑھتی ہوئی مانگ اور تیزی سے کھلنے والی فارمیسیز تو ہیں, لیکن اس کا استعمال سمجھنے والے ڈاکٹرز کی کمی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرگ ایڈکشن کے مطابق اس کے استعمال کے نتیجے میں فوائد اور نقصانات پر لمبے عرصے پر محیط تحقیق کی ضرورت ہے, کیونکہ چرس اور گانجے سے علاج میڈیکل کی عام تعلیم کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے میڈیکل کمیونٹی میں اس کی مدد سے علاج کے بارے میں جھجک بھی پائی جاتی ہے. سبا شاہ خان نے میڈیکل ماروانا کے بارے میں جاننے کے لیے ہارورڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر پیٹر گرین سپون سے بات کی جو کہ اس کے ماہر مانے جاتے ہیں.
تمام ادویات کی طرح یہ محفوظ طریقے سے یا غیر محفوظ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی ذمہ دار مریض ڈاکٹر کے مشورے سے اسے محفوظ طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو یہ ایسی علامات میں جیسے دائمی درد، بے خوابی اور متلی اور کیمو تھراپی کی وجہ سے ہونے والی قہ کے علاج کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض نفسیاتی امراض جیسے اسکیزوفرینیا اور دیگر نفسیاتی علامات کو یہ مزید بگاڑ سکتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
یقینی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں گانجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جنہیں سائیکوسس ہو یا جن کے خاندان میں اسکیزوفرینیا یا بائی پولر کے مریض ہوں، کیونکہ یہ سائیکوسس کے مریضوں کی حالت مزید خراب کر سکتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگ اسے ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گانجے کی چھوٹی خوراک آپ کے اضطراب کو کم کر سکتی ہے اور زیادہ خوراک اسے بڑھا سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو یہ یقینی طور پر گھبراہٹ کے دورے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن لاکھوں لوگ اسے اپنی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ بہت سی دوسری دوائیوں سے زیادہ محفوظ ہے جیسے سکون آور یا اینٹی ڈپریسنٹس جو ہم پریشانی سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
کیا طبی مقاصد کی غرض سے چرس کے طویل مدتی استعمال کے کوئی نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں؟
اگر آپ اسے سلگا کر نہیں پی رہے اور آپ نو عمر نہیں ہیں اور آپ حاملہ نہیں ہیں تو یہ کافی محفوظ دوا ہے، اس کے بہت کم طویل مدتی اثرات ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کے بارے میں تشویش ہے جو ہر 10 منٹ بعد ایک کش لگاتے ہیں، اس سے ان کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں نو عمروں کے لیے تشویش ہے کیونکہ یہ ان کے دماغ کی نشو نما کو متاثر کر سکتا ہے، جس کے لیے ہمیں تشویش ہوتی ہے، اور اسے گاڑی چلانے سے پہلے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی بھی زمرے میں نہیں آتے تو یہ کافی حد تک محفوظ دوا ہے۔ ایک بار پھر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، کچھ لوگوں کا رد عمل برا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ عارضی نفسیاتی رد عمل بھی پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس کو علاج کے لیے بھی خیال سے استعمال کرنا چاہیے، یہ ایک دوا ہے۔
What is the safest form to use? اور اس کا استعمال کس شکل میں محفوظ ہے؟ کیا اس کا انحصار آپ کی بیماری پر ہے؟ اور کیا ایک فارماسسٹ کے مشورے سے اسے لیا جا سکتا ہے؟ اور کیا وہ یہ اندازہ لگانے کے قابل ہوتے ہیں کہ مریض کے لیے کیا بہتر ہے، یا ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے؟
یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ اس بارے میں کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیکل ڈاکٹر گانجے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، کیونکہ یہ انہیں میڈیکل سکولوں میں یا مسلسل طبی تعلیم میں اس بارے میں سکھایا نہیں جاتا۔ اس کے لیے ہم تیزی سے انہیں تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زیادہ تر مریض اپنے ڈاکٹروں سے بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ زیادہ محفوظ ہے، لیکن اگر ڈاکٹر چرس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنے معالج کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ سی بی ڈی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے خون پتلا ہونے کی سطح پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ خطرناک تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر کو نہ معلوم ہو تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دوائیوں کو دوسروں کے مقابلے میں خون میں خاص سطح پر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ خون کو پتلا کرنے والی مرگی کو روکنے کی دوا یا مدافعتی نظام کو روکنے والی ادویات میں سے کسی پر ہیں تو آپ کا خون کافی مستحکم سطح پر ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری دوائیں جو مختلف ہوں شاید آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔
اور امریکہ کے بعد اب بات کرتے ہیں پاکستان میں بھنگ کے استعمال کی۔ بھنگ برصغیر میں پیدا ہونے والا مقامی نشاور پودا ہے جو کسی بھی نشے کا بنیادی گیٹ وے سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود پاکستان میں اس کا استعمال عام ہے۔ پاکستان میں بھنگ کا استعمال کون کون سی شکلوں میں ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں۔
اسے بھنگ کہتے ہیں، یہ بہت مشکل ملتی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اس کو سکھانا ہوتا ہے، اس کو جھاڑنا ہوتا ہے، جھاڑ کر اس کو پھر دھو کر اس کو ڈورے کے بیچ ڈالتے ہیں، اس کو ڈال کر پھر اس کی رگڑائی کرتے ہیں، اس کی رگڑائی کر کے پھر اس کو کپڑ شان میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پن لیتے ہیں، پھر پی جاتے ہیں۔ یہ ہماری 3 ٹائم کی روٹین ہے، یہ نہ بنائے گزارا نہیں ہوتا۔
ساگر بھنگ کو اپنے لیے مضر صحت نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی اسے استعمال کرتے دیکھا ہے۔
हमारे भी माई बाप पीते थे, हम भी पीते हैं। इसको पीकर हमारे सिर को ठंडक मिलती है। भंग में इतना नशा होता है कि भी 24 घंटे के लिए पैकेज लग जाता है। बच्चे भी यही करेंगे, वो भी बड़े हो गए यही करेंगे। उसने कहना है हमारा पापा भी ऐसे दौरे में डालता था, रगड़ता था, पीता था, हम भी पिए।
पाकिस्तान में कौमी सतह पर होने वाले आखिरी नेशनल ड्रग सर्वे 2012 के मुताबिक तहकीक का हिस्सा बनने वाले 65 लाख नशे के आदि अफराद में से 45 लाख अफराद ऐसे थे जो चर्स या भंग का इस्तेमाल करते रहे हैं या कभी उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। पाकिस्तान में 11 साल बाद एक बार फिर नेशनल ड्रग सर्वे किया जा रहा है।
अब ये नेशनल जो सर्वे हो रहा है उसमें एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ वो इसको कर रही है, और वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड्स में जाकर वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू करेगी और इंटरव्यू करके उसका डेटा इकट्ठा करेगी, और मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक बहुत बड़ा नंबर इसका मौजूद है जो कि चरस या भंग का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले साल जब हमने एक रैपिड सिचुएशन असेसमेंट की जो हमने लाहौर के अंदर देखे, और तकरीबन हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो के चरस का इस्तेमाल करते थे, और वो उनके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं थी।
पाकिस्तान में चरस, हशीश, भंग, गांजा और जमाल घोटा के नाम से पहचाने जाने वाला कैनबिस ग्रुप का ये पौधा नई नस्ल में मैरुआना के नाम से मकबूल है। माहिरीन चर्च की तारीख को बरेसगीर की तारीख से जोड़ते हैं।
4000 साल कबल मसीह में इसका इस्तेमाल जहाँ पे शुरू हुआ इस इलाके में बरेसगीर में, तो लोग पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे, त्योहारों वगैरह के ऊपर भी इसको इस्तेमाल करते रहे क्योंकि इससे हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको अगर 70s में चले जाएं, ऐसे गोरे आते थे जिनको हिप्पीज का नाम दिया जाता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चर्च की रगबत में इन इलाकों में आते थे।
माहिरीन के मुताबिक भंग के पौधे में 540 केमिकल्स हैं, जिनमें से 400 केमिकल्स जहरीले हैं, और ये भी कि चर्स का इस्तेमाल दूसरी ज्यादा सख्त नशावर चीजों की जानिब पहला कदम हो सकता है। पाकिस्तान में चर्स या भंग के साथ बहुत से मनफी रवैये भी जुड़े हैं। इसके बावजूद कोई इसे रगड़ कर पीता है तो कोई स्मोक कर रहा है, कहीं बतौर तेल इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ये तेल को गर्म करके गाढ़ा शीरा बनाकर वेपर में इस्तेमाल हो रहा है।
नशावर अशिया का तो जब भी इस्तेमाल होगा वो ए हो या बी हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके साथ स्टिग्मा तो ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। घर वाले उनको आग कर देते हैं कि ये लोग नशा करते हैं, ये चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, ये भी एक स्टिग्मा है।
इसको पीते हैं, इसको समझते हैं, जब जाते हैं ना किसी के साथ वो बताता है भी यार ऐसे पत्ते नहीं हमने काटने, ऐसे ड्रग काटने जो पीने के काबिल हों, बाकी जो होते हैं ना वो उसमें जहर भी होता है कि अच्छे भी नहीं होते।
सागर और उसके दोस्त जानते हैं कि भंग का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी भंग की नज़र हो सकता है। इसके बावजूद अगर वो अपनी इस आदत से छुटकारा हासिल करना भी चाहें, ऐसी सूरत हाल में भी सरकारी सतह पर उनके या उन जैसे बेशतर अफराद के लिए मदद का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इंडस्ट्रियल हेम्प जो है वो पूरी दुनिया में $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और इसके लिए पाकिस्तान ने भी चंद साल पहले कोशिश की थी कि वो ग्लोबली हेम्प जो है वो या भंग जो है उसको एक्सपोर्ट कर सके। वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा उस पर भी हम जल्द आपके लिए अपडेट्स लेके आएंगे। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
په خبرونو کې د ملګرو ملتونو پر فعالیتونو نیوکه د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ همغږي نشته. یو شمیر خزي وایي چې ملګري ملتونه د طالبانو سره تعامل بند کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو وضعیت د امریکا د حکومت یو کلنه راپور ښکاره کوي چې مذهبي ازادۍ په ټوله نړۍ کې تر برید لاندې ده. چین، ایران، روسیا او میانمار د قطر په سر کې راځي. او له طالبانو سره د چین او پاکستان ملګرتیا. طالبان وایي چې افغانستان د چین له اقتصادي پروژو څخه ګټه پورته کوي شي. چین او پاکستان موافقه کړې چې افغانستان د سپیک په دهلیز کې ورګټ کړي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د می د میاشتې 14 منټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. د امریکا د حکومت یو کلنۍ راپور خی چې مذهبي ازادي په ټوله نړۍ کې تر برید لاندې ده. واشنگتن، چین، ایران، روسیا او میانمار د خاصې اندېښنې وړ هیوادونه بللې دي. د راپور نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالی څخه اخلم چې د همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالی صاحب، د راپور عمده اندېښنې څه دي او آیا افغانستان هم پکې یاد شوی دی؟
شکیب، سلامونه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. راپور د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مذهبي ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. راپور د چین د حکومت لخوا پیغور مسلمانانو باندې په فشارونو د په هند کې د مسلمانانو او عیسویانو په وړاندې په تاوتریخوالو، همدارنګه په میانمار کې په تاوتریخوالو، د دې ترڅنګ په روسیه کې د هغو مذهبي کسانو په وړاندې چې د اوکراین له جګړې سره مخالفت ښودلی، او همدارنګه په ایران کې د بې‌حجابۍ په تور د مهسا امینی په مړینه او پسې په تاوتریخوالو، په دې مواردو ژور اندېښنه ښودلې ده. راپور همدارنګه د افغانستان په اړه مهم ټکي لري. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وای او په دې هواد کې د شیعه هزارګانو شیعهګانو او نورو مسبي اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالي دوام لري او په یو شمیر مواردو کې ګڼ شمیر ملکی کسانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې په یو شمیر مواردو کې دا روښانه نه و چې دغه بریدونه د داعش د خراسان څنګ طالبانو او یا هم د دواړو د ترکیب لخوا تر سره شوی دی. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي رشاد حسین پرون د دې راپور د پرانیستي په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ټولنې غړي د هغه غړي چې د طالبانو باریک افکار مذهبي افکار نه مني خپل مذهبي هویت پټ ساتي او یا مجبوریږي چې له افغانستان څخه وتښتي. په راپور کې همدارنګه ویل شوی دی چې 2022 کال په افغانستان کې د عیسویانو لپاره هم خطرناک کال و. په دې راپور کې زیاته شوې ده چې د اورسلغه چې طالبانو وویل چې دوی قوانین د شریعت په اساس عمل کوي نو د عیسویانو ترمنځ ویره خپره کړه.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ او کلنای راپور وړاندې کړ کوم چې پکې په 2022 کال کې د مستبد حکومتونو لخوا د اساسي بشري حقوقو د دوامدار نقص په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
د نړۍ په ډیرو برخو کې حکومتونه د مذهبي اقلیتونو نخښه کول ته دوام ورکوي او د ځورونې وهلو ټکولو غیر قانوني څار او په اصطلاح د بیا زده کړې د کمپونو په ګډون له مختلفو تګلارو څخه کار اخلي.
بلنکن چین یاد کړ چې د هغه هیواد په سینکیانګ سیمه کې د غیر مسلمانانو په وړاندې نسل وژنه او د بشریت په وړاندې جرمونه کوي. د نړیوالو مذهبي ازادیو په برخه کې د متحده ایالاتونو خاص استازي رشاد حسین هم خبري وکړي.
د چین ولسی جمهوریت په ځانګړي ډول مسلمان ایغوران نیولي بندیان کړي او د بیا زده کړو کمپونو ته تبعید کړي دي.
بیجنګ نړیوالي غندنې رد کړي او ویلي دي چې د توقيف لوی کمپونه د حرفوي زده کړو مرکزونه دي. خود نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتونو دوه ګوندی کمیسون وی یاد کمپونه د اجباري کارونو کمپونه دی. هغه نظریه چې د یاد کمیسون په وینا د امریکا د کانګرس لخوا شریکه شوی و
د بیا زده کړې کمپونه ډیر بې ضرر ښکاری. هغه یعنی چینایي چارواکي د اصطلاح په اصلي ورځ د وشتمې پیړۍ د نسل وژنې د توجیه کولو لپاره کاروي. د اجباري کار صنعتي کمپونه همدا اوس چې مو خبرې کوو دوه تر درې میلیونه ایغور مسلمانان لا هم ځوریږي. دا کمپونه د اجباري کار کمپونه دي. دا د کانګرس هسته.
ایران، روسیا په میانمار کې نظامی رژیم او په افغانستان کې طالبان هم د سرغړونکو په توګه یاد شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور د نړۍ په یو شمیر سیمو کې د واقعي پرمختګ خبره هم کوي، لکه د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چیرې چې د یاد هیواد د جنایي جرمونو محکمه د ملکی کسانو په وړاندې د مذهبي ازادۍ لمخې تاوتریخوالو د قضیو څیړنه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه راپور د خپلواکو مستقلو څیړنو د مدافع ډلو او د مطبوعاتو د راپورونو په اساس چمتو کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد د عقیدې او یا نه عقیدې د حق څخه دفاع کوي. شکیب،
ډیر زیاته مننه، تشکر. د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو ترمنځ همغږي نشته. د سازمان د آسیا د څنګه مشره پټریشا ګاسمن وایي په کار ده چې د ملګرو ملتونو مهمې ادارې یو واحد دریز غوړه کړي. بل خو د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو څخه وختي چې له طالبانو سره د خپل تعامل پای ته ورسوي.
د بشری حقوقو د سازمان د آسیا د څنګ مشر پچاشا ګاسمن د شمې پورز د افغانستان بشری بحران او سخت انتخاب تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلی چې د ملګرو ملتونو د ادارو ورسته بیانی د دغه ټولن د ادارو ترمنځ د همغږي نشټون په ډاګه کوي. مېرمن ګاسمن ویلي چې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو د طالبان لخوا د خدمت کارکونکو پر کار د باندې سره سره خپل نارینه کارکونکو ته د کار د دوام اجازه ورکړې ده. مېرمن غاسمن زیاته کړي په سیمه ایزه کچه د نرمښت اړتیا په منلو سره دا ضروری ده چې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف په څیر د ملګرو ملتونو مهمې ادارې یو واحد دریځ ولري چې د طالبانو اقدامات د بشري نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مېرمنو په کار د بندیز وروسته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف د مرستې رسونې په چارو کې د ښځو د ونډې پر اړتیا باندې په ټینګار سره ویلي، خاص د مېرمنو راستنول د دوی لپاره لوی لومړیتوب دی او په افغانستان کې به خپل کار ته دوام ورکړي.
دبليو پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو شپږو لسیزو راهیسې افغانستان خلکو ته ژمنه پاتې ده. موږ له افغانستان څخه د وتلو هیڅ اراده نه لرو. د دبليو پی تمرکز په افغانستان کې پر پاتې کېدو او مېرمنو خلکو ته د مرستو پر رسولو دی. چیرته چې لوږه لا هم د 15 میلیونو څخه زیات خلکو ژوند ګواښي.
یوش پرشنن کې وایي د بشری مرستو رسول لپاره د مېرمنو کار خورا اړین دی.
البته په خزینه ته لازمه ضرورت شته دی چې باید لاړ شي، نو غیر لاغې نه چې فرزند کم کور کې خزینه نه وي که سړی موزي التم چې خزه سره خبرې کوي زیدغه احوال اخلي دغه ضرورتونه پښتنه کوي مریضګان پښتنه کوي همدغه خزي د جدنه نه کوټه نه نوځي او د خزو سره ماشومان سره کینی فلهذا کله چې د خزینه نه وي دا ټول کار او پروسه بومبا سره مخ کیږي ځکه سړی دا کار نشي کولای. سړی مرسته رسول شي دروازې پوری وړل شي اما د نننه د حالت نه بيدې خبرې در مشکل دي چې د چا سره مرسته وکي څنګه وکي.
بل اخوا د افغانستان د خزد سیاسي مشارکت د شبکې یو شمیرغړو په کابل کې په یو غونډه کې ل ملګرو ملتونو غوښتي چې باید ل طالبان سره خپل تعامل پای ته ورسوي. طالبان د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت د رسیدو وروسته په پلپسې ډول په افغان مېرمنو او نجونو باندې محدودیتونه لګولې دي. طالبان دا کوي چې د ښځو حقوقو ته درناوی لري او په خوندزیو او په هنترونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د بیرته پیلولو لپاره کار کوي، خو تر اوسه طالبان په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما مشتي روزوا او تنبایو د طالبان د رئیس الوزرا سیاسي منستيال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې طالبان ډلې سره پر تعامل ټینګار کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ورستی سفر کې چین او پاکستان اعلان وکړ چې دوی د سیپک په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم شاملوي. افغانستان ته به ګټې او زیانونه څه وي؟ خدای نور ناصر ورته په دې ریپورت کې کتنه کړې ده.
چین او پاکستان اعلان کړی چې د یادو دوه هیوادونو ترمنځ د میلیارډونو ډالر پروژه چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کیږي افغانستان ته هم وغځوي. دغه دهلیز چې په 2015 کال پایل شوی د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر غځېدلی دی. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز اصلا د چین د بی آر آی یا کمربند او لارې نوښت پروژه ده چې له مخې یاد هیواد غواړي په شاوخوا 1.5 سل هیوادونو کې د لویو لارو جوړولو، اورګاډو پټلۍ غځولو او د بندونو رغولو کې پانګونه وکړي.
په سی پی کې د افغانستان ګډون د اسلامي امارت هغه ادعا هم ثابتوي چې ویل افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدلوي او افغانستان کې به اقتصادي پانګونې راجلبوي. دغه راز به اسلامي امارت وکولای شي چې دغه پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټې ولري. موږ چې پاکستان ته په سفر تللي وو هلته هم د چینایي لوري سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه برخه کې ډیر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات له امله لپاره اړینه ده چې افغانستان کې ستري پروژې او نړیوالې پروژې پیل شي.
د چارو ځینې کارپوهان افغانستان ته د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز غځولو ګټې اوس همدا یادوي چې وایي د سړکونو له جوړولو سره سره به په یاد هیواد کې د روزګار زمینه هم برابر شي، خو زیاتوي اوږدمهاله ګټې یا لا هم څرګند نه دي.
پاکستان او افغانستان دوانو اقتصاد چې دی هغه دونه ښه حل کې نه دی، نو که هغه نه اړخ نه وګوري نو یو قسمه کا سرمایه کاری پکې راځي، چین پکې انویسټمنٹس کوي او پیسہ را لیږي، نو هغه ابتدائی توګه باندې خو فائدہ کوي، خلکو ته به جابونه ملاویږي، سړکونه به جوړیږي، انفراسٹرکچر جوړیږي، نور کارونو کې پیسہ دوی لګی، لارې جوړیږي چې عام خلک چې دی هغه ته نه فائدہ غستې شي، نو دا خو ابتدائی هغه دی. خو طویل مدت کا تاسو وګورئ کال زیات مده کې وګورئ چې د دې به څه فائدہ وي، نو هغه لا شکار نه دی. هغه کې پاکستان کې هم دوی انویسټمنٹ خو کړی دی، څه کړی دی، څه لا پاتې دی، خو د هغه فواید چې دی هغه لا پورې ښکارا شوی نه دی د خلکو ته.
خو د چین په دې ستراتیژۍ تر ټولو لوی نیوکه دا ده چې له همدې لارې یاد هیواد په نورو هیوادونو پورونه انباروي او روسیا تر خپل نفوذ لاندې راولي.
اوس خو هغه وخت نشته چې هغه په د ټوپک او د ټوپې د لارې هیوادونه قبضه کړي. اوس خو چې هیوادونه قبضه کیږي نو هغه هم د قرضو د لارې د معاشي مدد په نوم باندې، د مالی مدد په نوم باندې د هغې په انتظامي ډانچه چې کوم ده نو په هغې باندې قبضہ کولی شي. لکه تاسو که دلته وګوري نو د پاکستان هم دا حال دی. په پاکستان باندې آی ایم ایف چې کوم دی نړیواله پانګه چې کوم ده هغې ول دومره قرضې ورکړي چې نن پاکستان د نړیوالې پانګې په خوښه باندې ټیکسونه لګوي، خپل معاشي پالیسۍ جوړوي، نو همدغه شان حالت به د افغانستان هم وي.
افغانستان چې د جغرافیایي موقعیت لمخې د سیمې د څلورو لوريو په منځ کې پروت دی، د ترانزیتي او سوداګریزي راکړې ورکړې په څلور لارې د بدلیدو وړتیا لري. خو د تیرو څلور لسیزو نامه یو دغه ډول پروژې چې نوښت یې د افغانانو لخوا وي په بشپړېدو نه دی توانېدلې. اوس په دا وکتل سي چې د چین او پاکستان له لوري په دغه بهر ورګډېدل بیا څومره ګټې خوندې کړي. خدای نور ناصر، امریکا شخ، اسلام آباد.
دمده خبر پدوام، طالبانو د سی پیک په اقتصادی دهلیز که د افغانستان د شمولیت په اړه د چین او پاکستان لپریکره هر کلای کرده ده. ده کار گته او زیانونه چی دی؟ او افغانستان د کوم معیارونو لمخی په دغه پروژه که شامل کرده شوه ده؟ په ده اړه د پروگرام لمیلمه د پاکستان د پارلمان د پخونی غړی ارباب شیرعلی سره خبرې کوم چې فکر کوم د تخنیکی ستونزې له کبله تصویر نښکاري. تخنیکي همکاران کوښښ کوي چې له ارباب شیرعلی سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه کړي، تر هغو پورې چې بیرته خپل میلمه په پروګرام کې شاملو. زو بل مطلب ته او یا هم یو لنډه دمه اخلو. بیا هم خراغلاست په لندن نړیوالو خبرونو کې د امریکا حکومت په پاکستان کې ورستو سیاسي ناکرارۍ ته اشاره وایي چې واشنگتن د کوم خاص ګوند او یانومان په اړه دریض نه لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي وانداد پاتل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې یو قوي او باثباته پاکستان د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو لپاره مهم ده. تیره اونۍ پاکستان کې د فساد په تورونو د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیول کېدو نه وروسته د هغه د ګوند تحریک انصاف په زرګونو پلویانو په ټول هیواد کې په دولتي او فوجي ودانیو حمله کړې وې. په مقابل کې حاکمو ګوندونو پر سترې محکمې اعتراض کړی دی چې ولې عمران خان له بنده خوشي کړی ده. امریکا وایي داسې نښې نښانې شته چې ایران او روسیا خپل پوځي همکاري زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت ویدانت پاتل خبرونو ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې ایران د روسیې کلک پوځي ملاتړی ده او دغه هیواد د روسیې په جګړه کې مسکو ته راکټونه او تجهیزات ورکړي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان هم ویلي چې د ایران او روسیې ملګرتیا په اوکراین کې د زیاتو خلکو وژل کېدو ته لاره هواره کړې. د سودان د پاولز الوتکو د دوشمې پورات د خرطوم په شمال کې بمباری کړی دی. عیني شاهدان وایي چې د بمباری هدف سیال ملیشه ځواکونه و چې یو روختون ته چیرمه په نخښه شوې دي. د سعودي او امریکا په منځګړتوب د پاولز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ د سولې له موافقې سره سره په خرطوم او ورڅیرمه خارونو کې سخت جګړې شوې دي. د چټک ملاتړ د ځواکونو قومندان محمد دګالو په یو غږیز پیغام کې په جګړو کې د هغه د وژل کېدو او یا ټپي کېدلو غنګوسې رد کړې دي. بیرته زو خپل ملماته طالبانو د سی پیک په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شمولیت په اړه د چین او پاکستان له پریکړې هرکلای کړه. د دې کارګټې او زیانونه څه دي او افغانستان د کومو معیارونو له مخې په دغه پروژه کې شامل کړه شوی ده. د پروګرام له ملما د پاکستان د پارلمان د پخونی غړي ارباب شیرعلي سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګرا شوی ده. شیرعلي صاحب سلامونه. اونې کې هیله د افغانستان تیر نظام هم یو لړحت وکړي چې په سی پیک کې شامل شي اما بریالی نه شو. چین او پاکستان څنګه له طالبانو سره په دې اړه یو موافقه ته ورسیدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سی پیک چې زما په خیال باندې یو موکم ده، خو دا یوازې په دې نه ده چې موږ پاکستان کې پکې د خلکو دا خیال دی چې سی پیک چې راشي نو زموږ د ملک دا پوره شکل به بدل شي. دې کې به خواري کول غواړي، دې کې به چې کوم زموږ د ادارو چکم د افادیت دی دا زیاتول غواړي، دې کې بلک شانتي زمګه ولایتونه زمګه چکم دا هوادونه دي. دې موږ له عدد داسې شوه دي چې موږ وایو چې امداد راشي، مرست راشي، دا شی دې نه بلک شانتي ځان یو طرف تکو. بل چې کما د طالبان تاسو خبرو کنه چین چې دغه خو هغه خو کاروباري یو ملک دی، هغه خپل انټرست یا چکم خپل مفاد دغه ګوري، نو هغه تک په طالب کې اخکاری او کاغذ د بهاري حکومت کې خاري هغه مخه مخه هغه دغه. او دا زما په خیال یو فطري دغه د څنګه چې د پاکستان او د چین یو اکنامیک کوریډور دغه سي د پاکستان، چین، افغانستان او ایون چې کوم هغه سنټریلیشن ملکونه دي هغه تم جوړې دي. خو دې کې امپورټنت چې کوم ضرور شي دی هغه دا دی چې هغه ملکونه چې کوم دې حصہ علي هغه خپل ځان ته ګوري او هغه خپل ځان ورته برابرۍ
سي. تاسو ویل چې چین خپل ګټو ته ګوري، لکه څنګه چې موږ خیام یادونه وکړه د جمهوریت نظام په دوره کې هم دا هڅه وشوه، اما چین په دې موافقه ونه کړه چې افغانستان ګټ کی. طالبانو کې د چین ګټې څه دي؟ د طالبانو په حاکمیت کې چین څه ګټې لري؟
ګوري بیسیکلی چین چې هغه خپل مفاد ته ګوري، هغه دې ته نه ګوري چې سبا چې به حکومت هغه جمهوریت دی که هغه غیر جمهوریت دی، اسلامي دی که اصلي، هغه خو بیسیکلی او 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 پکار ده چې هر یو ملک پاکستاني که افغانستاني هغه باید خپل مفاد ته ګوري. او هغه چې دی په دې سی پیک کې کاغی ته افغانستان ته دی کې یو داسې ګډ اختیار یا خپل مفاد او تخکاری باید چې هغه پکې پوره پوره هغه رنګ کوشش وکړي. نو مطلب دا دی چې چین یو چې دی کنه هغه خو څنګه چې تاسو مویل هغه خپل ذاتي انټرست چې دی هغه اول راځي او هغه مفاد اول راځي. او پکار دی چې زموږ دا هیوادونه چې دی موږ هم خپل مفاد چې دی هغه اول کې
خا په دې پروژه کې او یا په دې نوښت کې د چین ګټې معلومې دي، د پاکستان ګټې هم تر یو حد معلومې دي. پاکستان وبوته لارې لري او چین غواړي چې ګرم وبوته تر یو حد پورې ځان ورسوي او دغه سیمه تر یو بریده پورې تر خپل نفوذ لاندې راولي. دلته د افغانستان ګټې څه دي؟ دلته خو د راکړې ورکړې مسله ده. افغانستان څه ورکوي چین او پاکستان ته په دې پروژه کې او په مقابل کې څه اخلي؟
افغانستان چې دی کنه تاسو وګورئ د ټول مریو یو ډیر هغه سټریټیژیک دغه مخکې به هغه چې دی د نورو سوپر پاورز لپاره اوس که تاسو وګوري افغانستان چې دی هلته بلا اپرچونیټی دي. تاسو د افغانستان تجارت ته وګوري چې کوم په ترکیه کې دی، کوم په دبئی کې دی، هغه چې دی هغه اپرچونیټیز چې دی هغه واپس راتلی شي. دې نه علاوه که تاسو وګوري د سینټرل ایشیا والا ملکونه دي هغه ته بلا ډیر اپرچونیټیز دي. او دې وخت کې چې دی کوم امپورټنټ شی دی هغه انویسټمنټ دی، هغه امداد دی او بل نه ده چې هغې دپاره بیا ما خو تویل کړم چې ستاسو د افغانستان د پاکستان چې کوم زلمی کل دی نوی کل دی هغه تیار شي، هغه په دې ووکیشنل ټریننګ سکل دغه باندې کارو کې څنګه چې بنگله دیش څنګه طریقې کړې وه. نو د دې څنګه چې تاسو ماویل د سی پیک فائدې هم شته، د سی پیک چې دی هغه خامخا د چین پکې خپل مفاد هم شته. خو دې هر یو ملک که کوشش وکړي خپل مفاد هم پکې کولی شي او خپل ملک دپاره پکې ښه اقتصادي د فائدې چې دی هغې لارې هم پکې لټولی شي. خو دا په هیواد باندې مناسبه ده په دې نه ده چین خپل خامخا افغانستان پاکستان په اړه خپل انټرست وګوري.
ها راځي چې دا بحث بیرته وي سو پاکستان ته. دا سی ویل کیږي چې عمران خان د سی پیک د پروژې په اړه له چینایانو سره د نظر اختلاف لري. په مجموع کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان نور ګوندونه د سی پیک په اړه څه دریز لري، څه نظر لري، اختلاف یې څه ده؟
بیسیکلی ګوري دا چې ده کنه دا یو زه دې خبره سره دا چې صرف سره اتفاق نکوم، ځکه که تاسو سی پیک وګورئ، سی پیک چې دا روان شوی وو د زرداری صاحب د وخت نه، بیا په کې فیز 1 چې کوم د انفراستراکچر او په کوم پکې دا ځکه چې دلته یو انرژي بحران او بیا د کنیکټیویټي د سړکونو بحران نه پای کې نو شریف سي حکومت کارو اوس چې دی بیسیکلی چې کوم دا څنګه سپیشل اکونومک زونز دی یا ګوادر دی یا چې کوم پکې دا نور دا سافټ کمپوننټس دی هغه باندې زموږ حکومت کارو ایشوز پکې دوو، یو چې هم هټه ایشو هغه واغه دا کپاسټی پیمنټس د پاور والا هغه دا څه یو چې کوم مونږ ته په طریقې سره حکومت ته په وراثت کې بلاو شو هغه کې سلیم ډیر مشکلات وو. نور سی پیک دم رلوی دی هغه کې دم ډیر پروژې دی تاسو هغه چې دی یو ځکه چې یو پروژې چې دی هغه کمپلیټ شوی وی یو ځکه بلګه شاته وی نو هغه داسې په اسانه باندې تاسو ویل شي چې بای پلاني حکومت دی کې چې دی هغه خاص دغه نه لرلو.
ډیر زیاته مننه کوم د پاکستان د پارلمان خونه غړی ارباب شریلی صاحب چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخستم. تاسو ته ښه شپه غواړم.
ډیر مهرباني.
بیا هم خره غلاس د ترکیه د جمهوریت ریاست ټاکنې دویم پړاو ته لاړې او ټاکل شوې چې دغه پړاو په څه کم دوه ونیو کې تر سره شي. داسې ښکاري چې سیاسي ملاتړ تر ډېره بریده د برحال ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ده. اردوغان په ډېر لږ توپیر د اکثریت رایو په ګټلو کې پاتې راغی، خو د ګوند غړي ممکن په پارلماني ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې وي. پام وکړئ په دې اړه له استنبول نه د ډوریان جونز د ریپورت پښتو ژباړې ته.
سره له دې چې برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ډیرو لږو رایو ګټلو کې پاتې راغلی چې د دوم پړاو ټاکنو مخه ونیسي، خو د یکشنبې ورځ د اردوغان د ډیرو پلویانو لپاره د خوشحالۍ ورځ وه. سیال کاندید کمال قلیچدار اوغلو په ډیرو نظر پوښتنو کې مخکښه کاندید ګڼل کېدو، خو په لومړنیو اعلان شوو پایلو کې د اردوغان نه یې 4% رایې کمې شوې. په اردوغان د موجوده انفلاسیون زیاتېدو، د ورځنیو چارو ستونزمن کړکېچ او د زلزلې وروسته وضعیت سره د ناکامۍ نیوکې هم کیږي. د استانبول د اسکیدار ناحیه چې یو وخت د اردوغان د ملاتړ مرکز بلل کېدو، اوس یې په انتخاباتي اپوزیسیون بدل شوی. دا هغه ځای دی چې قلیچدار اوغلو د خپل ټاکنیز ائتلاف په مرسته پکې زیات کار کړی، خو د رایو ورکوونکو نظرونه پکې مختلف دي.
دلته تاسو وینئ چې د اردوغان ملاتړی ډیر دي. دلته تل داسې تصور و چې هغه به هیواد وژغوري، دا منطق دلته موجود و. خو زه غواړم دا ذهنیت لږ څه بدل کړم. موږ باید خپل ذهنونه خلاص کړو. بدلون ښه دی، خو خلک داسې فکر کوي چې د هغه پرته به سړکونه او پلونه نه وي او خلک به په قحطۍ اخته شي.
اسماعیل او نور کسان دلته د خوراک یا خای د پلور لپاره کبان نیسي. هغه وایي د یک شنبې ټاکنو ته یې بل ډول هیله لرله.
موږ داسې تمه نه لرله او چې سپینې ووایم، موږ ډېر هیله من وو چې یو بدلون راشي، خو یو ځل بیا وینو چې هیڅ بدل نه شو نو موږ خپه یو او نه غواړم په پایلو یې باور وکړم.
د هغه بل ملګری جیم نومیږي وایي دومره حیران نه دی، خو د جمهوری ریاست د دوم پړاو ټاکنو ته اندېښمن دی.
زما په نظر لوی مای اوړوکی مای بیا وخوړ، دلته وضعیت بالکل همداسې دی. دویم پړاو هغه څه دی چې مونږ نه واړو، خو خلک تیار دي، ځکه له دې پرته بله لار نشته.
د یکشنبې په ورځ رایې ورکوونکو د پارلمان وکیلانو ته هم رایې ورکړې او په هغې کې د اردوغان د ائتلاف په لوی اکثریت د رایو ګټلو وړاندوینه شوې. دا هغه څه دي چې ارزونکي وایي اردوغان به په دې ډول د مې میاشتې په 28مه د دوم پړاو په ټاکنو کې غوڅ امتیاز واخلي،
ځکه دوی غواړي چې جمهور رئیس او پارلمان په یو دریزي. نو داسې یو حالت واضح دی چې د اپوزیسیون په زیان او د اردوغان لپاره ښه دی.
قلیچدار اوغلو په راتلونکي کمپاین کې د غره په څیر لوی سیاسي حالت سره مخامخ دی او ورسره سیاسي جهاتونه تر ډیره د اردوغان په پلوي ګوندېږي.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
بیا هم خراغ لاس تاسو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. راځي کابل کې هغه ټولګي ته ورشو چې د خطاطۍ او رسامۍ د یو هنري مرکز مشر پکې تر یو نیم سلو یتیم نجونو او هلکانو ته د ښوونځي کتابونه تدریسوي. بختیار یار وایز د کوونکي اکثر نجونې دي.
د کابل احمد شاه بابا مینا کې دا وړه خونه د وانزورګری وازی هنري کارځ نه ده، بلکې د یو نیم سلو یتیم ماشومانو د سبق ټولګه هم. بختیار یار دا ټولګه ورسته لاغې شروع کړي چې طالبانو لشپګم پورته د جنکوز دکړې بند کړي. په زده کوونکو کې ډیر هغه جنکې دي او ځینې لشپګم په پورته ټولګه یو کې وي، خو چې خونځي بند دي نو وایي دا چارم د کور لناستې خده.
خو دغه غرمنی ټایم کې چې کوم یتیم زده کوونکي راځي، دوی ته پښتو، ریاضي، انګلیسي او قرآن کریم هنر او رسامي زده په مضمون کې درس زده ورکوي.
دی وای د انزورګری او خطاطۍ له درکه په ګټلو پیسو مخپل کورنۍ ساتي او امپیز د کون کی پالي. وای د اکثر از د کون کی د وطن په تیر شل کلن جنگ کې یتیمان شوی او د زکه پالنه کوي چې په خپل نه کلن یتیم شوه. دا ټولګه د ابتدایي خونځي اوس د کون کو سره کومک کوي چې پازموینو کې خې نمرې واخلي. دوی ټول له طالبانو غواړي چې د جنو خونځي او پانتونونو د خلاص کی.
ته په شپږم ټولګي کې هم دلته راځم د کړه کوم ریاضي، پښتو او رسامي او قران کریم دلته وایو.
له لور چې د جنګیر مکتبونه پلان خلاص کې پراتون کې نه ده کې موږ خپل درسونه وی او یا ډاکټران یا استادان یا معلمان چې خپل ټولنې سره کومه کو.
د بختیار خبره د چپوی گی دا ټولګي ډیر درد نشي دا واکوله، خو وايي د وطن هر وګړي خپل برخه مسولیت لري. هغه زیاتی چې ځینې زده کوون کنجونی د هنر په برخه کې مروزلی او دومره تکړه دي چې اوس نور انجونو ته زده کړې ورکي او لدی لاري الکتر لګه د خپل کورنۍ پالنه کوي.
په شروع کې هغه خويند چې راغلي ودلته ک د چوند هنر سره علاقه هم نه خو د مجبورین شاوي باید ځان مصرفه کی چې یو ډول تکلیف ته پیدا شوه چې درس نه پاتې دي. نو په هنر کې هغه ماشاالله دومره رسیدل دي چې اوس په نور زینو کې هغه د هنر په برخه کې درس ورکي.
یار اهل لری چی وورز دا ټول انجونی په بازار کې دا غو دکان ته ورته کارخونه په زیخ په لوخوانځي او وسلی ټولګي تستنی شي او لکتر لګه ها غ ماشومه یو ودان افغانستان او ګوري.
پښتو خبرونه هم دلته پایتور رسیدله د دری خبر